آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یی. تاسو زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. د خبرونې په سر کې تاسو د دې وخت تازه خبرونه اورئ چې سید بختیار شاه تاسو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د هغه ملک د ملیشیا قواو په یو کاروان باندې د راکټ په وی حمله کې 15 تنه وژل شو دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په سوریه کې په هغو کوردی قواو باندې حمله خبرداري ورکړه چې امریکا یې ملاتړ کوي، او د لیبیا په یو نړیوال هوایي میدان کې په سخت جنگ کې شل تنه مړه او د شپېتو نه زیات زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د ملیشیا قواو په یو کاروان باندې یو راکټ لګیدلی، او په دغې پیښې کې 15 تنه مړه او یو شپېتو نه زیات زخمي شوي دي. دغه پیښه پرون د بلوچستان په یوې لرې پرتې سیمې تربت کې شوې ده. د بلوچستان د آزادۍ جبهې چې د خپل ایالت د خپلواکۍ دپاره مبارزه کوي ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې په سوریه کې به په هغو کوردي ملیشو حمله وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. هغه دا هم ویلي دي چې موږ اوس تیار یو او عملیات هر وخت پیل کېدای شي. د ترکیې قواوې د سوریې د عدلی د ایالت په هغو سیمو کې چې د ترکیې سره ګډ سرحد لري، او د وای پی جی یا د سوریې د ډیموکراتیک قواوو پرې کنټرول لري، ځای په ځای شوي دي. انقره په کوردي ملیشو د دې الزام لګی چې په ترکیه کې د کوردیانو د یوې یاغي ډلې سره اړیکې لري. دغه سرحدي تشنج په داسې وخت کې زیات شوی دی چې واشنگتن د دې اعلان وکړ چې د سوریې ډیموکراتیک قواوو یا د وای پی جی سره د یوې سرحدي قوې په جوړولو کار کوي. د ترکیه جمهور رئیس ښاغلی اردوان پر نوویل چې امریکا په اصل کې په سرحد کې یو ټورستي فوج جوړی، خو موږ به دغه فوج مخکې له دې نه چې جوړ شي تباه کړو. د لیبیا په یوازیني نړیوال هوایي میدان کې د حکومتي قواو او د یاغي ملیشو ترمنځ په سخت جنگ کې شل تنه مړه او د شپېتو نه زیات زخمي شوي دي. په ټریپول کې پرون تقریبا ټول ارواز د میتیګا هوایي میدان بند وو، او دا لا نه ده معلومه چې څه وخت به بیرته د الوتکو د پروازونو لپاره تیار شي. د لیبیا حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی دی، ویلی دی چې وسلوالو ملیشو په دغه هوایي میدان چې هلته 2015 ټورستان د بیلوبیل جرمونو په الزام زندانی هم دي پرون حمله وکړه. دغو مقاماتو دا هم ویلی دي چې د دغې حملې اصلي مقصد د القاعده او د داعش د ډلې د زندانیانو آزادول وو. د عراق د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بغداد کې په دوو ځانمرګو چاودنو کې کم تر کمه 13 تنه وژل شوي دي. د عراق د صحت چارو د وزارت نتاق ډاکټر سیف الله بدیر د امریکا غږ د کوردي سرویس سره په خپلې مرکې کې ویلي چې په دغو چاودنو کې 90 تنه زخمي شوي هم دي، چې د دریو زخمیانو حالت ډیر خراب دی. تر اوسه پورې هیڅ هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر له دې نه مخکې د دغه شان چاودنو پړه د داعش په افراطي ډلې اچول کېده. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان په خبر کې وویل شول چې د زخمیانو شمیر ډیر زیات ښودل شوی، مګر د په اصل کې دغه شپږ تنه دي چې زخمیان دي. خبرونو دوام. ټاکل شوی چې شمالي کوریا به په بله میاشت کې په جنوبي کوریا کې د ژمي د المپیک د مسابقو په وخت کې د یو سلو څلویښت تنو هنرمندانو یو ارکسترا جنوبي کوریا ته واستوي. جنوبي کوریا د سومیاشتو اټومي جنجالونو وروسته د شمالي کوریا د عمل د دوستۍ یو ښه اقدام ګڼلی دی. د جنوبي کوریا مقاماتو ویلي دي چې دغه فیصله د دواړو کوریاګانو د استادو ترمنځ په یوې سرحدي سیمه کې شوې ده. دغه مقاماتو دا هم ویلي دي چې دغه ارکسترا به د دوی د ارکسترا سره یو ځای د کلاسیکي موسیقۍ او د پخوانیو محلي سندرو کنسرتونه اجرا کاندي. د هند او د اسرائیلو صدر اعظمانو په دفاعي، زراعتي، انرژي او تجارتي ساحو کې د موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته یو ځل بیا ویلي دي چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط تر اوسه پر وسخه کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د یکشنبې پورې سند ته رسیدلی. د هغه دغه سفر اسرائیلو ته د هند د صدر اعظم نریندرا مودي د سفر نه شپږ میاشتې وروسته پیل کیږي. د هند صدر اعظم خاغلی مودی خاغلی نیتانیاهو ته د هرکلی په وخت کې ویلی دی چې زما ډېر ښه دوست هند ته هرکله راشي. هند د اسرائیلو د صدر اعظم د سفر په وخت کې د هغه سره یو لوی تجارتي هیئت هم راغلی دی. د هند او د اسرائیلو ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په 2002 کال کې د ډیپلوماټیکو روابطو د پیل نه وروسته 200 میلیونه ډالر وو، مګر اوس هغه 4 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. او افغانستان د بشري مرستو دپاره 324 میلیونه ډالر غواړي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې نه د بشري مرستو لپاره د 324 میلیونه امریکایي ډالر غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړ پوړي پلاوي مشر ویلي دي دوی کابل ته خپل سفر وروسته به د افغانستان سره په امنیتي او پرمختیایي مرستو بحث او تمرکز وکړي. پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورت ته.
تیری دوه ورځې پلازمینه کابل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 کسیز لوړ پوړي پلاوي کوربه و. په دې پلاوي کې د امنیت شورا د 5 دایمي غړو هیوادونو دایمي استازو هم برخه اخیستې وه. د امریکا، چین، روسیې، برېټانیا او فرانسې په ګډون د سویډن، پولینډ، قزاقستان، بولیویا، ایتوپیا، کویت، هالند او نورو څو هیوادونو استازي هم په دغه پلاوي کې وو. ارګوایل ولسمشر غنی سره په کتنه کې په سیمه ییزه همکاریو بحث شوی او د افغانستان د ثبات لپاره په پاکستان د زیاتو فشارونو د راوړلو یادونه شوې ده. ولسمشر پلاوي ته ویلي چې له روسیې، چین او ایران سره یې په سیمه ییزه کچه اړیکې ښې دي، خو پاکستان سره اړیکو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولسمشر غنی د امنیت شورا له پلاوي سره له افغانستان بهر د داعش او نورو ترهګرو ډلو د تحرک، روزنی او تمویل په اړه شواهد هم شریک کړي دي. د امنیت شورا د پلاوي مشر او په دې شورا کې د قزاقستان سفیر خیرت عمروف وویل چې د سولې د بهیر او پرمختګونو د چټکولو لپاره کابل ته سفر کړی دی.
له 2010 کال راوروسته د شورا لومړنی سفر دی. دا سفر یو موقع و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان حکومت او خلکو نه خپل ملاتړ بیا اعلان کړي ترڅو د سولې بهیر لسره پیل کړي، ثبات او پرمختګ ته کار وکړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې تیر ورځې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوي سره کتلي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لویه کچه له افغانستان څخه د ملاتړ اجماع موجوده ده.
ما هم توقعات خود از شورای
موږ هم په خپلو تمو تاکید کړی دی. البته چې ترهګرو ډلو د پټنځایونو مسله زموږ د تمو په سر کې وه. هغوی هم ژمنه وکړه چې د افغانستان له قضیه به تل پاملرنه کوي.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی د امنیت شورا د دې پلاوي راتګ مثبت ګڼي.
زه فکر کوم چې دا هیئت د لپاره راغلی و چې یوه ارزونه وکړي او له نږدې نه وضعیت وڅېړي او د افغان حکومت نظریات همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې د ځینو سیاسي کړیو نظریات سره واخلي. دا به له وخت نه مخکې چې د پایلې په عمومي ډول ووایي چې دوی څه کړي، څه ارزونه یې کړي، څه نتیجه یې اخیستې. اما په ټوله کې د افغانستان دپاره دا اهمیت لري چې یعنی په نړۍ کې تر ټولو لوی سازمان چې ملګري ملتونه دي او په هغې کې بیا د امنیت شورا تر ټولو مهم رکن ګڼل کېږي، هغه د افغانستان قضایا او د سیمې قضایا او ته پاملرنه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه پلاوي سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو هم لیدلي دي او د ښځو د حقونو په تړاو په لاسته راوړنو او ګواښونو یې ورسره نظریات شریک کړي دي.
د وخت د محدودیت له کبله موږ ډېر کم وخت درلود چې دوی سره مفصل خبرې وکړو، خو زموږ عمومي تحلیل د اوضاعو نه دا و چې مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي.
له 2010 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تر ټولو لوړ پوړی پلاوی دی چې افغانستان ته راځي او په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت ارزوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونو پلاوی افغانستان ته د ولس د همدردۍ او مرستې دپاره دوه ورځنی سفر کړی. دا چې دغه سفر د ملي وحدت حکومت د نظره دغه هیواد ته څومره مؤثره و، نوشابه آشنا د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل سره مرکه کړي.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره د افغانستان پر امنیت او سوله د تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان څخه د باندې تروریزم پر پټنځایونو روزنځایونو باندې همداراز د نشې توک سره پر مبارزه انتخابات او اصلاحاتو باندې ولغه ته بحث مو کې مهم بحث پکې د امنیت وو د افغانانو لبرني غوښتنه وو موږ هغه ځایونه هم په نشه کړل چې په هغه کې تروریستان اوسېږي نور د امنیت شورا غړي هیوادونه په دې پوهېږي په دې مطمئنه دي چې پاکستان تروریستانو ملاتړی هیواد دی هلته تروریستان پټنځایونه دي او مهمه ده چې په هغه برخه کې اقدامات ترسره شي په ټوله کې د افغانستان لپاره ارزښت لري ځکه چې د دې سره ممکن د ځمکې په کچه تروریزم پر ضد مبارزه په غښتلې شي او یا هم هغه هیوادونه چې تروریزم سپانسر دي هغوی مجبور شي چې د تروریزم په اړه اقدامات وکړي.
بله، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو دا تصمیم چې دوی په افغانستان ته ځي او هر څه بل نزی ګوري هدف دا و چې افغان ولس او خلکو سره خپل همدردی ښکاره کړي. څه فکر کوئ چې د توقع سره سم همدردی ښکاره شو د افغان ولس سره؟
هغوی دلته د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د جمهور رئیس، اجرایه رئیس، امنیتي وزیرانو تر څنګ د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره، دوی د مدني ټولنې له غړو سره، دوی لومړۍ میرمنې سره، د ښځو د ښودنو له استازو سره، له مختلفو اقشارو سره دې ټولنې وکتل، له سیاسي احزابو سره بحثونه یې وکړل. د افغانستان د ټول وضعیت په اړه یو ډېر ښکاره تصویر ورته ورکول سو او هغه مسله ورته واضح سو چې د ټولو برخو په د پرمختګونو مخنیوي کوي چې هغه امنیتي ستونزې دي او د هغه مرجع د هغه منبع ورته په ډاګه سو. بینان زموږ ارزونه دا ده چې هغوی ته د افغانستان یو مکمل تصویر وړاندې سو او دا یو دوامداره پروسه هم ده. زموږ دایمي نمایندګي په نیویارک هغه هم پر دې باندې کار کړی چې د افغانستان تصویر همیشه باید له غړو هیوادونو سره شریک شي.
بله، اوس که د افغان حکومت د توقع سره سم پوښتنه مطرح کو، آیا افغان حکومت د توقع سره سم وکړی شول ورغلی پلاوی سره د ملي وحدت د حکومت اولس ستونزې مطرح کی؟
موږ له هغوی سره په ټولو برخو کې بحث وکړلی، ولې د امنیت شورا سره زموږ مهمترین او اساسي بحث د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنې په ارتباط چې هغه امنیت دی. موږ په دې برخه کې د افغانستان اوسنی وضعیت، تیر 15 کلونه او نړیوال ماموریت او دغه ګډ هدف چې موږ درلودلی د دې په ارتباط پرمختګونه موږ ډېر ښه واضح کړل. تر څنګ مو په هغو ځایونو کې چې ستونزې دي، په هغو ځایونو کې چې موږ لا هم چیلنج کوي، هغه هم په ګوته سوه. مهمترین بحث چې موږ درلودلی هغه د تروریستانو د پټنځایونو په اړه و چې په پاکستان کې دي، په هغه اړه اسناد، شواهد او ثبوتونه وړاندې شوي دي. او نور په امنیت شورا کې دا بحث مطرح نه دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ دی یا نه دی. تر څنګ موږ په د افغانستان په سیاسي برخو کې او د انتخاباتو او اصلاحاتو برخو کې له هغوی سره بحثونه درلودل او د وضعیت څخه کامل آګاهي ورته ورکول شوې.
بله، ډېره مننه فیصل صاحب کور ودان.
سلامت.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وايي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د ټولو اړخونو استادو ګډون کړی دی. د ازادۍ رادیو خبريال اجمن تورمن رپورټ را لګیږي.
که څه هم افغان حکومت او د ملاحبۃ الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استادو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالی شورا وايي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استادو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل تم ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمينه برابر کړي.
ان چې بسیار مهم است غیر رسمي
هغه څه چې ډیر مهم دي د دغه ناستي غیر رسمي توپ دی، نو ځکه د ټولو خاو کسان ول خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې دغه ناستي ورسته نتیجې نه ده اعلان شوه. دا د راتلونکو خبر لپاره دروازه پرانستون کې ناسته ده
بوده په اصطلاح یک باب یا دروازه بر
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان زبی الله مجاهد هم مخکې لدی په دغه ناسته کې د طالبانو د استادو د ګډون خبره رد کړې و. خو هغه د سولې د عالی شورا غړی امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي، په یاد ناسته کې د طالبانو 15 مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه ناستازی توب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نمونه وانه خیستل. د سولې د عالی شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هستي شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو فضل احمد مانوي آزادی رادیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلي دي، په یاد ناسته کې با صلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خوا نه ګډون کړی داسې با صلاحیته او مؤثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسته کې د طالبانو با صلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالی شورا ویاند وای په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. دوی وای دوی بل هر هغه اقدام نه هر کله وکړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په برخه کې ګټور تمام شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. کابل ته د ملګرو ملتونو د استازو د سفر په وخت ترکیه کې یو شمیر طالبانو سره د سولې غیر رسمي خبرې روانې وي. د دغه خبرو هدف د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د جدي خبرو دپاره د زمینې برابرول خودل دي. د ترکیې د غونډې په اړه د حزب اسلامي د یو مهم غړي همایون جریر سره د امریکا غږ خبریال مرکه کړې. تاسو ته دراورو.
کابل او طالبان ویلي چې استازي د ترکیې په غونډه کې حضور نه لري. اصلا دا غونډه چا رابللې ده؟
دا ناسته یو تفاهمي او غیر رسمي ناسته ده. زه د رئیس جمهور مشاور یم او موږ چې دلته راغلی یو د سولې عالي شورا مشر خلیلي صاحب په جریان کې ده، رئیس جمهور په جریان کې ده او موږ ځان سره یو مکتوب هم لرو.
د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې هغه کسان چې د ترکیې په غونډه کې حضور لري د افغانستان د حکومت نمائندګي نه کوي.
دا واقعیت ده چې دا ناسته یو غیر رسمي ناسته ده. دا فقط یو تفاهم ده، یو گفتگو ده چې غواړو د طالبانو او د دولت مواقف سره نږدې کړو.
صحیح. یعنی حکومت رسما تاسو ته اجازه نه دا ورکړې خو غیر رسمي اجازه درکړې ده چې په دغه خبرو کې د حکومت نظریات او یا خپل شخصي نظریات له طالبانو سره شریک یم. دغه څه ده؟
زه په وضاحت وایم، مرتضوی صاحب شاید خبر نه ده، ډاکټر صاحب اشرف غنی و خلیلی صاحب چې د سولې عالی شورا ریاست کوي دوی په جریان کې ده او موږ د هغوی نظریات دلته ځان سره لرو. هر شی چې دلته کیږي او اورو د طالبانو نه هغوی ته انتقالوو.
نو تاسو د اشرف غنی له کوم پیغام سره ورغلی یاستی ترکیه ته؟ ولسمشر غنی څه پیغام تاسو ته درلود؟
اجازه راکړئ زه پر جزئیاتو کې زیات غو نه کوم، خبر نه کوم. موږ هم راغلی او د طالبانو مهم کسان هم اشتراک لري. امید دا ده چې دا درېم نشست ده، دا موږ امید لرو چې دې ناستې په نتیجه کې هغه شرایط برابر کړو که خدای وکړي یو رسمي ناسته.
پوښتنه چې دغه غونډه چې اوس په ترکیه کې وشوه دا غیر رسمي خبرې وي او ممکن په راتلونکي کې رسمي خبرې هم پیل شي، دا بستګي لري دې ته چې څنګه تاسو دغه غونډه ختمه کړې ده او پایلې څه و؟ اجازه راکړئ چې دا پوښتنه تاسو نه وکم، په دغه غونډه کې هغه کسان چې د طالبانو په استازي توپ برخه اخیستې ده څوک دي او د کوم ځای راغلي دي ترکیه ته؟
موږ دلته ډېر مهم او برجسته کسان د طالبان په دې هغه کې په دې ناسته کې لرو. اوس پنځه کسان راغلي دي.
د کوم ځای راغلي دي؟
اجازه را کوي چې زه ونه وایم د کوم ځای نه راغلي دي. خو دا هغه کسان دي چې دوی کوای شي د طالبانو د مشرتابانه او هغه ټول مهم جناحونه نمائندگی وکړي.
جری صاحب، د افغانستان خلک حق لري چې پوه شي چې دغه کسان سره چې تاسو خبرې کوي دوی د کوم ځای نه راغلي دي. اجازه راکړئ چې دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې د طالبانو مشران چیرې اوسیږي او دغه کوم کس چې ځان ملا عبدالرؤف ګڼي او راغله د تاسو سره په ترکیه کې خبرې وکړي، دا د چا لخوا اجازه اخیستې د خبرو؟
دا خپله د طالبانو د مشرتابه عضو ده. دوی د طالبانو نور مشرتابه په اجازه راغلي دي او زه نسم وایلی چې دوی د کوم ځای نه دلته راغلي.
نو د طالبانو مشرتابه کې هم دوه ډلې دي. طالبان عملا ویشل شوي دي په دوه ډلو باندې. خبرونه ته چې تاسو توجه کوي د طالبانو په خبرونه چې راځي دوه ډلې موقف نیسي. په هر صورت دا به یوې خواته پرېږدو، د ملاحبۃ الله نمائندګۍ کې که د کومې بلې ډلې
دلته هغه هیات چې راغلي دي، دوی د ملا صاحب حبۃ الله او مولوي صاحب یعقوب حقانی صاحب او نور مهم مشرانو نه اجازه لري.
سی جری صاحب، تاسو د حزب اسلامي مهم غړی یاستئ. سو مدمخ کې د مهاجر ملي رهبر ویل چې د طالبانو مشران په افغانستان کې دي. تاسو په نظر د طالبانو مشران چیرته دي؟
زه یقینا هغه مشر ته ډېر احترام لرم، محترم مشر ده، خو په دې باب زه خپل نظر وایل نشم.
شخصي نظرم نشه ویلی او د حزب اسلامي نظرم نشه ویلی.
واقعیت دا ده چې خلکو ته خاصتا ما غوندې دا روخانه نه ده چې د طالب مشران چیرته وو.
تاسو هیڅ نه پوهیږئ چې د طالبانو مشران چیرته دي؟
ما تاسو ته وویل چې نه پوهیږم.
نو څنګه تاسو د طالبانو سره خبرې پیل کړې دي جناب جریر صاحب، کله چې نه پوهیږئ چې د طالبانو مشران چیرته دي؟
امکان لري چې په هر لار سنای ارتباط ونیسي. واقعا دا ده چې په دې باب زه نظر ورکوای نشم چې طالبانو مشران چیرته دي. همدې بشي
ډیره زیاته مننه جریر صاحب، کور دې ودان، خوشاله اوسئ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي روسیه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته هغې غوښتنې ملاتړ نه کوي چې وایي د ایران د اټومي پروګرام فکر بین المللي موافقه دې بیا خبرې وشي. د امریکا خبریال جف کستر په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
ټرمپ د جمعې په ورځ وویل د وروستي ځل لپاره له هغو اقتصادي بندیزونو نه لاس اخلي چې امریکا د 2015 کال د موافقې په اساس لري کړي وو. کانګرس او اروپایي انډیوالانو 120 ورځې درلودلې چې په داسې لارو چارو سره هغه څه سم کړي چې دا ورته په موافقه کې ناوړې نیمګړتیاوې وای. لاروف د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې ویلي ایران خپله چنوهنه بشپړه کړې ده، په داسې حال کې چې د اتومي انرژي بین المللي ادارې تصدیق کړه. دوی ویلي که ترامپ له دغې موافقې نه ووځي نو عواقب به په هغو کوششونو تاثیر وکړي چې غواړي په بل ځای کې موافقې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
эту договоренность просто забирают в сторону и говорят Ирану, ты оставайся в рамках своих обязательств, а мы санкции опять вернем.
Кавус дага муафиқа еве хвата ке худалши, а в Иран та уэльши, хпал масулет адапура кра яба мунг бя, яқтасади бандизуна уэльгаву, па дэй сара таси хпал зан да шамали Корея па муқиф кя шауэ. Да дуй саразмана шуви да че яқтасади бандизуна ба лэри краши. که دوی د خپل اتومي پروګرام نه لاس واخلي، دوی به د اتومي پروګرام نه لاس واخلي، نو هیڅوک به د پیونګ یانګ په خلاف اقتصادي بندیزونه لري نه کړي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، برتانیا، چین، فرانسې او آلمان په ګډه د ایران سره مشکلې خبرې پر مخ بیولې چې خپل اتومي پروګرام سوله ییزو مقاصدو ته محدود کړي. ترامپ په دغه موافقه باندې انتقاد کوي چې له ډېر څه نه تیریږي، په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام ته ډېر څه ورپرېښودل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو دا هم ویلي چې د ایران د بالستیک توغندیو ازمایښتونه د دغې موافقې د روحیه خلاف دي. ترامپ د اتومي موافقې نوې تعبیر غواړي چې پکې د بالستیک توغندیو ازمایښتونه هم شامل شي. ایران په دې ټکی ټینګار کوي چې خپل د توغندیو د پروګرام د پرمخ بیولو حق لري او د امریکا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ په دې کار کوي چې اتمی موافقې ته تاوان ورسوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د نورستان ولایت چارواکي وای غواړي دغه ولایت ته د نړیوالو سیلانیانو پام راوړوي. پام وکړئ د زبیح الله غازی رپورټ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای هڅې پیل کړي څو مرکز پارونه او نورو سیمو ته د نړیوالو سیلانیانو پام ورواړي، ځکه نورستان د طبیعي ښکلا، منظرو او تاریخي آبیداتو لاړخ زړوړونکی دی.
اول اصل دا چې طبیعي ښکلا یا هلته یو تاریخي ارزښت لرونکي سیمه وي چې دا خوشبختانه په نورستان کې شته دي. او دویم بخش امنیت دی چې الحمدلله د دې منطقې امنیت په افغانستان کې مثالی امنیت دی. دریمه برخه د سیلانیانو دپاره مناسب چاپیریال برابرول دی چې د هغوی د اوسېدو ځای، د هغوی د تګ راتګ دپاره سهولتونه چې په دې برخه کې کمبوتیانې لرو.
هغه وایي د سرکونو نشتون یوه ننګونه ده، خو په دې برخه کې هم هڅې توندې کړي او زر ده چې دغه ستونزه واره شي. نو تر راوروسته نورستان کې د پانګونې لپاره په چارو کار کوي.
د مختلفو ساحو سرمایهدارانو ته دعوت ورکوو چې هغوی راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، په مختلفو بخشونو کې سرمایه ګذاري وکړي، د هوټلونو په بخش کې، د گردشګری په بخش کې، په نورو بخشونو کې دلته تفریحي ځایونه جوړ کړي. د دې لپاره مونږ انشاءالله د ماستر پلان د نهایي کېدو وروسته زمينه برابرو او په دې بخش کې به سرمایه ګذاران راجلب.
که څه هم په ډیرو ولایتونو کې ځنګلونه داروغ کار شوي، خو په نورستان کې د قومي تړو په وسیله غرونه لاسپیره کېدو ته نه دي پریښودی شوي، ځکه نو د غرونو ښکلا یې لا هم هغسې پاتې ده. دغلته ولسی خلک هم د سیلانیانو راماتېدو ته هیله مند دي او وایي که دا کار وشي نو د نورستانیانو ژوند او اقتصادي حالت ورسره سمېدلی شي. په نورستان کې د برېښنا نشتون هم یوه لویه ننګونه ده، خو اوس د مرکز پارون د روښانه کولو لپاره برېښنا کوټ هم سرته رسېدو ته نږدې شوی دی. د نورستان د برېښنا ادارې امیر انجینر عبداللطیف وایي د برېښنا کوټ د جوړېدو 15% چارې پاتې دي چې زر به سرته ورسي او دغلته به د برېښنا ستونزه واره شي.
د 200 کیلو واټو په ظرفیت سره کارونه تقریبا 15% تکمیل شوی دی او باقی مانده کارونه تقریبا 15% پاتې دی او د 200 کیلو واټو په ظرفیت دا منظور شوی ده. خو دا امکان په صورت کې د 0 کیلو واټو په اندازه برق تولیدوي شي، یوازې دولتي دوایر او دکانونو او تجارتي ځایونو لپاره په نظر کې نیول شوی دا غبر.
نورستان ته د افغانستان له ګڼو ولایتونو نه خلک او چارواکي لیدو ته ورځي او طبیعي منظرې په نړیواله توګه مشهور دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د فلسطین مشر محمود عباس ویلي دی د امریکا ولسمشر ترامپ باید وشرمیږي. دا چې ولی پام وکړئ د امریکا غ د خبریال دی رپورټ ته.
عباس د فلسطین په باره کې د ترامپ د پالیسۍ د ردولو په 2 ساعته غونډه کې د فلسطین مرکزی شورا ته خبرې کولې چې دی به نور واشنگتن د سولې د یو منځګړي په حیث ونه مني. د فلسطین مشر محمود عباس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
نقدر نقول لا لمين مكان اذا كان الامر يتعلق والان قلنا لا لترامپ ولغير ترامپ لا.
موږ هیچا ته نه نشو ویلی که شان زمونږ د سرنوشت او زمونږ د خلکو پورې اړه ولري او وس مونږ ترامپ او نورو ته نه وویله او مونږ به د ده پروژه ونه منو. مونږ ده ته وویلې د پیړۍ موافقه د پیړۍ څپیړه وه، مګر مونږ به څپیړه بیرته ور وګرځوو. عباس د سولې د هغو خبرو په ځای چې امریکایي مشري کوله د سولې د داسې خبرو غوښتنه وکړه چې په بین المللي سطح ورباندې خبرې وشي. ترامپ په دې وروستیو وختو کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت وپیژند.
درمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونې دویمه برخه هم اوریده. موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.